افغانستان کې د ماشوم او بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. د پنځشنبې ورځ ده، د وریا حمل میاشتې 14 د اپریل 4 په پیل کې خبرونه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان پاکستان کې د ازادي رادیو پر خبریال احمد حنایش د تیرې شپې حمله غندلې او د پاکستان له حکومته یې غوښتي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره مسؤولانه ګامونه پورته کړي. دغه سازمان نن په ویلامیه کې د پیښې د عاملانو د پیژندلو او قضایي ارګانونو ته د سپارلو غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش پرون په پاکستان کې په یوه وسلول برید کې ټپي سوی. نوموړی د نامعلومو وسلوالو په دې برید کې پر سر او پښه ټپي سوی، خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ شول سوی دی. د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت ټولو سیاسي ګوندونو ته چې دوی فعالیت په افغانستان کې منع اعلان کړی، خبرداری ورکړی چې د خپلو لغوه سویو ګوندونو له ادرسه دي د مسایلو په اړه د دریځ نیولو او کړنو ډډه وکړي، کنه له سرغړوونکو سره به قانوني او شرعي چلند وسي. د وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې د افغانستان د اسلامي امارات له واکمنېدو سره په هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت د عدلیې وزارت لخوا منع اعلان سوی او د سیاسي ګوندونو اړوند ریاست هم په عدلیې وزارت کې لغوه او د دې وزارت له تشکیلاتو څخه ایستل سوی دی. په اعلامیه کې دغه راز ویل سوی چې د ټولنیزو ټولنو فعالیت چې په تیره اداره کې فعال و هم ځنډول سوی او یوازې خیریه بنسټونه او اتحادیې کولی سي چې د اصولو په چوکاټ کې او له عدلیې وزارت څخه د رسمي جواز په لرلو سره فعالیت وکړي. ویل کیږي چې په تیر جمهوري نظام کې په سلګونو سیاسي ګوندونه د هغه وخت د عدلیې له وزارت سره ثبت وو. د طالبانو استخباراتو د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی نجیب الله جامینی والی هغه ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې په امنیتي ملحوظاتو د نوم نه شولو په شرط ویلي. نجیب الله جامینی ته پرون ماپښین د طالبانو حکومت استخباراتو ټلیفون کړی او وربللی دی. سرچینه زیاتوي چې ښاغلی جامی د طالبانو حکومت استخباراتو ته له ورتګ وروسته د هغوی لخوا نیول سوی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د استخباراتو ریاست ویان دویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت یوه جګپوړي چارواکي د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان یا TTP ډله خبرو ته وهڅول، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له دې ډلې سره د خبرو احتمال رد کړ. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو مرستیال محمد نبی عمری تیره سه‌شنبه په خوست کې یوې غونډې ته وویل چې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان یا TTP ترمنځ باید خبرې وسي. د راپورونو له مخې هغه TTP ته وړاندیز کړی چې د پاکستان له حکومت سره خپله ستونزه د خبرو له لارې اواره کړي او پاکستاني چارواکو ته یې هم سپارښتنه کړې وه چې له دې ډلې سره د تفاهم لاره خپله کړي. خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ نن پنځشنبه په یوه غونډه کې له TTP سره د خبرو احتمال رد کړ. د راپورونو له مخې هغې ویلي چې له افغان چارواکو تمه لري د دې ډلې او د مشرانو په وړاندې چې په پاکستان کې د ډیرو تروریستي پیښو مسؤلیت یې اخیستی سمدستي اقدام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټي انټرنیشنل وایي چې په 2023 میلادي کال کې په ایران کې اعدامونه په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلي. د سازمان په یو نوي راپور کې چې نن پنځشنبه خپور کړی ویلي چې تیر کال په ایران کې 1,350 اعدامونه سوي چې لږ تر لږه 401 د مخدره موادو په تړاو محکوم سوو کسانو باندې تطبیق سوي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د ایمنیسټي انټرنیشنل سیمه ییزې مرستیالې جیانا التهاوري ویلي د اعدامونو سزا په هر حالت کې د کرکې وړ ده، خو په پراخه پیمانه د مخدره موادو اړوند جرمونو لپاره د انقلابي محکمو لخوا سزاوي چې د محکمو بهیر یې تر ډیره عادلانه نه دی له قدرت څخه ناوړه استفاده ده. خپلو هیوادونو ته د هغو شپږو بهرنیو مرستندویو کارکوونکو د مړو لیږدول پرون چهارشنبه پیل سول چې په دې وروستیو کې په غزه کې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل سوي. په غلطه د دغو کارکوونکو د کاروان د په نشه کولو په اړه د اسرائیل وضاحت ځینې پوښتنې راپورته کړې. دغو خونړیو بریدونو همدارنګه له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په غزه کې په نږدې شپږ میاشتنۍ جګړه کې د اسرائیل د چلند په اړه انتقادونه زیات کړي. درې بریتانویان، یو پولنډی، یو استرالیایی او یو د امریکا او کاناډا دوه ګونی تابعیت لرونکی چې د نړیوال مرکزي پخلنځي په نوم مرستندوی ټولنې لپاره کار کوه په دغو بریدونو کې وژل سوي. د دوی فلسطینی موټر چلوونکی هم وژل سوی چې مړې د شخولو لپاره په غزه کې د هغه کورنۍ ته سپارل سوی. خبرونه مو د ازادي راډیو په ماشمنۍ خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي. کډوال وایي
ګڼ افغانان به هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان شي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې په افغانستان کې نجونې له کم عمره او اجباري ودونو او د جنسیت پر اساس له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ګڼې نجونې له دغو مسایلو ځورېږي.
ماش می درلود اغه منو زه ما ایران اوسم خپل بچی په څه مارکم مثلا هرینه کې د څه دور نه ورکم په دین وړه کیږم.
امریکا کې یو بنسټ وایي چې ځینې بهرنۍ کمپنۍ د طالبانو لخوا د افغانستان له قانونو له لوټ تالان څخه ګټه اخلي. په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د اعدامونو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د خبري مجله تر 9 بجو دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري مجله طبيعه هم شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنستي انټرنیشنل وایي چې پاکستان باید له دې هواده د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې لپاره مو نه غورځوي. ایمنستي انټرنیشنل په یو راپور کې چې نن یې خپور کړی، له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر پلان چې له کوچني اختر وروسته عملي کیږي اندېښنه شولې ده. پاکستان ویلي چې د اپریل پر 15مه به له دې هواده د افغان کډوالو د ایستلو دویمه لړۍ پیلوي. دا هم تفصیل
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو د دوهمې لړۍ د پیلېدو په اړه یو وار بیا اندېښنه ښودلې. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې پاکستان باید د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه ونه غورځوي. په راپور کې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د حقونو د کمپاینر جیمز جینوین له قوله راغلي، د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستاني چارواکو بیغوري، د زورونې، د بشري حقونو جدي سرغړونو او بشري ناورین چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د شړلو لامل ورسره مخامخ کیږي ظلماتونکي ده. نوموړي ویلي د دې پر ځای چې د پاکستان حکومت د دغه لړۍ د درولو لپاره د نړیوالو پرلپسې غوښتنو ته غوږ ونیسي، برعکس د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارډ لرونکو افغانانو د ایستلو لړۍ پیلوي. هغه زیاته کړې چې د پاکستان د بی اسناده بهرنیانو د ستنولو پلان د کډوالو او د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او د ټولو افغان کډوالو ژوند په خطر کې اچوي. د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي چې د پاکستان د غپریکړه په دې هیواد کې د 800,000 افغان کډوالو ژوند لګواخ سره مخ کوي. پر راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې د پاکستان دغه اقدام به د روژې لمیاشتې وروسته د زورونې او توقیف یو بل څپه راپور تکړي. ایمنستي انټرنیشنل په پاکستانی چارواکو غکړې چې په سملاسي ډول دغه پریکړه بیرته واخلي او په دې هیواد کې د کډوالو د حقونو د ساتنې لپاره دي د بشري حقونو لاړخه قانون تصویب کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میش یو شمېر افغان کډوال وایي د پاکستان دغه پریکړه سخت اندېښمن کړي. دوی وایي وار لمه خاله سختو اقتصادي او امنیتي ننګونو سره مخ دي او که اوسې پاکستان افغانستان ته ستنوي له نویو ګواښونو سره مخ کیږي. په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال نوید کاکړ ازادي راډیو ته وویل
دا به بیا هم یو لوی ناورین رامنځته کړي او ګڼ افغانان به بیا هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. بیا بله موضوع دا ده چې دا کوم افغانان چې د 2018 کال دیخوا پاکستان ته مهاجر شي دوی اکثریت کیسونه لري ده او دوی په انتظار دي چې دوی کیسونه پروسس شي، خو متاسفانه چې د دوه کال یا دوه نیم کال په تیریدو سره د دوی کیسونه هم پروسس شوي دي. نور د پولیسو د هزاره وضعیت سره هم دوی مخامخ دي.
په اسلام آباد کې میشته یو افغان کډوال مریم وای
حال هم به مهاجرین مردم به مهاجرین
خصوصا افغان کډوالو ته ویزې نه ورکوي، که ورکوي هم په ډیرو پیسو، یعنی خلک یې نشي اخیستلی. دا ټولې ستونزې پاکستانی حکومت جوړې کړې دي او اوس چې له دې هېواده د وتلو ګواښ رامنځته شوی نو ګڼ افغان کډوال له سختو روحي او رواني ستونزو سره مخ دي.
روحي او رواني قرار دارن او خیلی پریشان هستن.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پاکستانی رسنیو د دې هېواده چارواکو له قوله خبر ورکړې چې په دغه هېواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه ورلمخه معلومات راټول شوي او د دوی د ایستلو دوهمه لړۍ به اپریل په 15مه پیل شي. په دې کې افغان کډوال هم شامل دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد یعنی د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. پاکستان له دې وړاندې د تیر میلادي کال د نومبر میاشتې راهیسې له دې هېواده د ناقانونه کډوالو د ویستلو په لړ کې څه باندې 15,000 کډوال افغانستان ته ستانه کړي. یو شمېر بیرته ستنو شوي مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د اقتصادي او امنیتي ستونزو په ګډون له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
عمر دل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل وایي چې پاکستان باید له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه ونه غورځوي. په ملګری ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وایي چې په افغانستان کې نجونې له کم عمره او اجباري ودونو او د جنسیت پر اساس له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. لندا توماس ګرینفیلد د ملګری ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل افغان نجونې د زده کړې په ګډون له سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی لینډا توماس ګرینفیلد د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې چې د اپریل په دریمه د چهارشنبې په ورځ ترسره شو ویلي په افغانستان کې نجونې له کم عمره او اجباري ودونو او د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ دي. نوموړي د امنیت شورا په دې غونډه کې چې د ماشومانو او وسله والو جګړه په نوم جوړه شوې وه وویل
په افغانستان کې نجونې له کم عمره او جبري ودونو د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي او د زده کړې برخې په ګډون له سیستماتیک تبعیض سره مخ دی. په داسې حال کې چې ځوان هلکان د کوچنیو سرتیرو په توګه ګمارل شوي دي.
هماهاله د بښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم نن د اپریل په څلورمه نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي په داسې حال کې چې ښوونځي بیرته پرانیستل شوي خو افغان نجونې په خپلو کورونو کې بندیانې دي او خوبونه یې د طالبانو د ظالمانه سیاستونو په بند کې دي. یاد سازمان زیاته کړې موږ باید په یوه نسل باندې سیستماتیک برید ته د پای ټکی کېږدو. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او مېرمنو ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي او هغوی یې ښوونځیو پوهنتونونو کار او ځایونو ته لتلو منع کړي دي. یو شمېر افغان کورنۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په نجونو د طالبانو له بندیزونو وروسته دې ته اړ شوي چې خپلې لوڼې په کم عمر واده کړي. شمسیه چې د خپلې کورنۍ سرپرست او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په کور ناسته ده وایي خپله 12 کلنه لور یې واده کړه.
خو مې وظیفه درلودله، د کور مصرف مې وېسای سو، معاش مې درلوده، هغه هم نو زه مایرانه سوم، خپل بچي په څه ماړه کړم، اصلا زړه مې نه کېده چې لور مې ورکړم په دومره وړه کې ورمه.
په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی په ټکو له جنسیتي تبعیض سره مخ دي. له دې ډلې فاطمې ازادي راډیو ته وویل
هغه جنسیتي تبعیض چې دا مهال یې د طالبانو حکومت په ښکاره ډول ترسره کوي د دې لامل شوی چې افغان مېرمنې د یو امن ژوند درلودلو، زده کړو او کار کولو په ګډون د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شي.
پر افغان جنو او ښځو د طالبانو حکومت بندیزونه په وار وار د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او بیلابیلو سازمانونو لخوا غندل شوي او له دوی څخه د دې بندیزونو د لرې کېدو او د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو غوښتنه شوې. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د دوی تر واک لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي، هغه څه چې افغان میرمنې او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
په همدې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې په تیر یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سړې هوا له امله 1.3 لک څاروي مړه شوي دي. خو اوس یوه بله مسله راخلو. د جورج ډبلیو بوش انسټیټیوټ ادعا کوي چې د ایران، چین او روسیې په ګډون ځینې هیوادونه او ځینې بهرنۍ کمپنۍ د طالبانو لخوا د افغانستان د کانونو له لوټ تالان څخه ګټه اخلي. دغه ادارې دا ادعا د چهارشنبې په ورځ په یوه راپور کې کړې ده. دا هم په دې اړه جزئیات.
د جورج ډبلیو بوش انسټیټیوټ ادعا کوي چې د ایران، چین او روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونه او بهرنۍ کمپنۍ د طالبانو لخوا د افغانستان د قانونو له چور او تالان څخه ګټه پورته کوي، خو یادو هیوادونو په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. دغه انسټیټیوټ د چهارشنبې په ورځ په راپور کې ویلي چې د طالبان حکومت په 2022 کال کې د قانونو له قراردادونو څخه شاوخوا 2.2 میلیارد ډالر عواید راټول کړي، خو څرګنده نه ده چې دا پیسې څنګه لګول شوي. د دې راپور لیکوال او د جورج ډبلیو بوش په انسټیټیوټ کې د نړیوالې پالیسۍ مشر جیسیکا لودویک ویلي افغانستان د شاوخوا 1 تریلیون ډالر په ارزښت طبیعي زیرمې لري او په خبره د طالبانو د فساد مخه باید ونیول شي او دا ډاډ ترلاسه شي چې دغه ډله د خپلې واکمنۍ د بقا لپاره د سرچینو ته لاسرسی نه لري. دغه انسټیټیوټ له امریکا او متحدینو یې غوښتي چې د طالبانو د پیسو د لیک چینلونه کنټرول کړي او د فشار د وسیلې په توګه یې وکاروي. په راپور کې د طالبانو لخوا له دوو چینایي شرکتونو سره د تیلو د تړون لاسلیک ته هم اشاره شوې چې په ټوکې له مخې له طالب چارواکو سره نږدې اړیکې لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د قانونو په برخه کې کوچني او لوی تړونونه کړي دي. دوی د کانونو او پټرولیم وزارت تیر کال د یو شمیر خصوصي شرکتونو سره د نوي میلیونه ډالر او لدی وړاندې د تیر کال په جریمیاش کې د لس میلیارد افغانیو په ارزښت لوی قراردادونه لاسلیک کړل. دا قراردادونه په غور کې د جستو او سربو په بغلان کې د سرو زرو، په هرات کې د ډبرو سکرو او په پروان کې د کرومایتو په برخه کې لاسلیک شول. د طالبان حکومت لدی وړاندې د 1402 کال په سومبلې میاشت کې د 6.5 میلیارد ډالر په ارزښت و هوکړه لیکونه د تلمس او اوسپنې په برخو کې په لوګر، تخار، غور او هرات کې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره چې په کې چینایي، ایراني، برتانیوي او ترکي شرکتونه شامل وو وکړل. شاوخوا یو نیم کال وړاندې د طالبانو حکومت د آمو سیند له حوزې څخه د تیلو د استخراج تړون د یو چینایي شرکت سره د 540 میلیونه ډالرو په ارزښت لاسلیک کړ. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان د جورج بوش انسټیټیوټ د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایي، خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور له رسنیو سره په خبرو کې د قانونو د قراردادونو دفاع کړې او د دې ملي پروژو د تمویل لپاره غوره وسیله بللې، خو د قانونو د عوایدو په اړه له معلوماتو ورکولو ډډه کړې ده. یو شمېر سیاسي او حقوقي چاروکار پوهان وایي قانونه د افغانستان ملي شتمني دي او د قراردادونو له قانوني پلوه مشروع نه دي. د سیاسي چاروکو حکمت الله حکمت
د افغانستان د معدنیاتو قراردادونه چې د افغانانو د راتلونکو نسلونو ثروت نه باید د هر گاونډي سره د لیلام په توګه باندې او د هغه سی پیسو په مقابل کې چې په هغه باندې نننۍ عادي بودیجه تکمیل سي، مصرف سي. د دغه سی یو کار لپاره یو مسلکي حکومت ته، یو مسلکي ټیم ته ضرورت دی.
ورته وخت د حقوقي چارو په میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل،
دلی ارتباط عدم شفافیت وجود داره و ای عدم
په دې برخه کې درونشیا نشټواله شته او د شفافیت دغه نشټوالی د پراخه مالی فساد او په دې برخه کې د وی ځنګړي ډلې چې طالبان دي د ګټه پاړه جدي پښتني راپورته کوي او لام دې اړخه ده چې دغه قراردادونه له حقوقي اړخه مشروعیت نه لشي
قرار داره و از لحاظ حقوقی با عدم مشروعیت مواجه است.
د طالبان حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی تر واکمنې وروسته په دوو کلونو کې د 200 قانونو قراردادونه لاسلیک کړي دي. په داسې حال کې چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په شلو کلونو کې په دې برخه کې یوازې 1.6 کوچنی قراردادونه شوي وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
په افغانستان کې د ماښام 9:09 کېدونکې ده. د بخښنې نړیوال سازمان ایمنست انټرنیشنل تیر کال په ایران کې د اعدامونو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په پراخه پیمانه د انقلابي محکمو لخوا په اعدام د خلکو محکومول چې بهیر یې تر ډیره عادلانه نه دی، له قدرت څخه ناوړه استفاده ده. د سازمان ویلي چې تیر کال 1353 کسان په اعدام محکوم شوي چې له نیمایي زیات یې د مخدره موادو اړوندو جرمونو په تړاو وو. نور په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان ایمنست انټرنیشنل وایي په تیر 2023 میلادي کال کې په ایران کې اعدامونه په تیر واتو کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دي. امنیسټي انټرنیشنل په یو نوی راپور کې نن پنځشنبه خبر کړی ویلي چې تیر کال په ایران کې 1353 اعدامونه ترسره شوي چې لږ تر لږه 401 د مخدره موادو په تړاو محکوم شو باندې تطبیق شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل په خبره د مخدره موادو پر ضد چارواکو د وژونکو پالیسۍ په غیر متناسب ډول پر بې وزلو او وروسته پاتې ټولنو د اغیزو ښکارندوی کوي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل سیمه ییز مرستیال دیانا التهاوی وویل، د اعدامونو سزا په هر حالت کې د کرکې وړ ده، خو په پراخه پیمانه د مخدره موادو اړوند جرمونو لپاره د انقلابي محکمو لخوا سزا وي چې د محکمو بهیر تر ډیره عادلانه نه دی، له قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده. هغه زیاته کړه چې د مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې د اسلامي جمهوریت وژونکو سیاستونو د بې وزلۍ او سیستماتیک بې عدالتۍ له کړې سره مرسته کړې او هغه همدارنګه د دې سبب شوی چې په ایران کې محروم اقلیتونه په تیره د بلوچستانو مظلومه ټولنه له زیات تبعیض سره مخ شي. امنیسټي انټرنیشنل همدارنګه د ایران حکومت تورن کړی چې د اعدام له سزا څخه د معترضانو، مخالفانو او د تر فشار لاندې ټولنو د پنهه کولو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د بشري حقوقو د ډله پر تهران د فشار راوړلو لپاره د یو پیاوړي نړیوال غبرګون غوښتنه کوي ترڅو هغه د اړتیا چې د اعدام سزا وزندوي.
د امنیسټي انټرنیشنل په وینا له 2023 کال مخکې په 2023 کال کې چې ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه دنده پیل کړو، غلام حسین اجي د قضایي قوې مشر شو. د 2015 کال پر تل د اعدامونو شمیر 102% لوړو. د ایران حکومت د اعدامونو رسمي شمیرې نه خبروي او امنیسټي انټرنیشنل هم د ایران د بشري حقوقو له ډلو سره په همکاري چې معمولا د دولتي رسنیو او د بشري حقوقو د سازمانونو د سرچینو پر اساس اعدامونه تثبیت کړي دغه معلومات راټول کړي دي. د بشري حقوقو د دې ډلې په وینا د روان 2023 کال د مارچ تر 6 پورې د لږ تر لږه 95 اعدامونو راپور ورکړل شوی او زیاتوي چې ښایي په دې هیواد کې د ترسره شوو اعدامونو شمیر له دې زیات وي.
لا خبرنو ور اخوا
د ملګری ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې په تیر یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سړې هوا له امله 280,000 څاروي مړ شوي دي. اف ای او د چارشمې پر ورځ په دې حق لا په یو راپور کې ویلي چې د فبروري له 15مې څخه د مارچ تر لومړۍ نیټې د تودو شي درجه منفی 15 سانتیګراد او چې لکبلې زیات څاروي مړ شوي دي. راپور زیاتوي چې د روان کال د هوا درجه د 2023 د کال په نسبت ډیره ټیټه وه. نور جزئیات د اپډیټ پوجمې پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي چې د روان کال د فبروري له پای او د مارچ له پای له راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سړې هوا له امله څه باندې 280,000 څاروي مړ شوي دي. دغه سازمان په راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر شو وايي زیاتوي چې د فبروري په 15مه د تودوخې تر ټولو ټیټه درجه منفی 20 سانتي ګراد وه چې د یخنۍ دغه څپه له یوې سیمې څخه بلې ته خوره شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د راپور لمخې د سړې هوا له امله د بدخشان، بامیان، دایکندي، غور، نورستان، پنشیر، پروان او سمنګان ولایتونو ته تر ټولو ډیر زیان اوښتی دی. د راپور موندنې ښیي چې د 2023 کال په فبروري میاشت کې د تودوخې ټیټه درجه چې د 2023 کال کې د سړې څپې په پرتله چې تر ټولو ټیټه درجه یې منفی 15 وه ډیره سړه شوې ده. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مالداران وایي چې د څارویو د مړ کېدو له امله یې ډیر مالي زیانونه لیدلي او اوس د پاتې هغو د درملنې او ساتنې لپاره د خوراکي توکو او درملو له کمښت سره مخ دي. د فاریاب ولایت اوسیدونکی محمد ایوب وایي چې
صدها مال از خود ما به طلب شده است.
وسلګونه مالونه مولمن زتلی او نګدي لزر مالی تاوان مو کړي. د یخنۍ او سیلابونو لامل هیڅ څوک زمو غم نخوري. موږ د کارنې په برخه کې ترګه تا اخیسته لوړې مو استفاده کوله، پیر او پلور مو کاوه او د خپل ماشومان اقتصاد می مختور
رساندم بازینه را به اقتصاد اولاد خود مصرف میکرد.
غور میشتي عبدالمنصور هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زموږ دوه درې څاروي مړه شول او دوه درې نورې ناروغه شول. د اقتصادي وجې مو 100,000 زیان ولید، خپل مال مو تلف شو. یو زیان د څارویو له پشم او لبنیاتو مو استفاده کوله، بل ضرر او له پارو به مو سوخت موادو په توګه استفاده کوله. دا ټول زموږ لپاره زیان دی.
هم ضرر رسید بر ما.
عبیدالله بیا وایي چې په پروان ولایت کې په مالدارۍ بوخت دی. ازادي رادیو ته وویل چې د څارویو د لمنځه تللو او وراوښتو مالی زیانونو ترڅنګ څارویو ته د روغتیایي خوراکي او نورو امکاناتو نشټوالی هغه ستونزې دي چې نوموړی ورسره مخ ده.
یخ وهلی وو، په مخکینۍ واوره کې احتیاط څاروي لمنځه ولاړل او یو څه نور هم په وروستۍ واوره کې مړه شول. ستونزه همدا ده چې حیواني خواړه نه لري او درملو پچکارۍ ته هم لاسرسی نه لري.
د سړې هوا ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کروندګر او مالداران د وچکالۍ او خپلو کښت او څارویو ته د اوبو له کمښت هم سر ټکوي. تر دې مخکې د سختو واورو او بارانونو او سیلابونو د راوتلو له امله د کورونو د ویجاړېدو ترڅنګ سلګونه څاروي مړ شوي او په سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې او دغه شان مواصلاتي لارې هم بندې شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داور
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د پکتیا مرکز ګردیز په دوه کلیو کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګن ځایونو پروګرام په مالی ملاتړ د اوبو د یو کانال او استنادي دیوال د جوړولو پر پروژو کار پیل شو. مسولان وایي چې د دې پروژو په پلي کېدو کلی وي خو څو کلی د خوړونو او سیلابونو له ګواښه ژغورل کېږي. بل لوري ته به د دې سیمې لسګونو کسانو ته د لنډ مهال لپاره د کار فرصتونه هم برابر سي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د آهنګرانو په کلی کې د اوبو د کانال او ملاخیلو کې بیا د یو استنادي دیوال د جوړولو پروژې پیل شوې. یاد پروژې چې د ګردیز خاروالۍ په چوکاټ کې ترسره کیږي مالی لګښت د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو پروګرام پر غاړه اخیستی او ټول ورباندې نږدې $100,000 لګښت کیږي. مسؤلین وایي په دې پروژه کې به لسګونو کسانو ته هم د څلورو میاشتو لپاره د کار زمینه برابره شي. له دې مخکې د یادو سیمو د اوسیدونکو کورونه او کرنیزې ځمکې د سیلابونو له دوامداره ګواښ سره مخامخې وي. د یادو پروژو د کار د پرانیست پر مهال ګردیز خاروال سید نظیم مزمل مشال راډیو ته ویل
دغه پروژه په ګردیز په ښار کې د ملاخیلو په ساحه کې د اهنګرانو په منطقه کې دغه پروژه پیدا کیږي. دا پروژه چې دا استنادي دیوالی ده او 150 متره اوږدوالی ده او څه کم 4 متره ارتفاع ده. دویمه پروژه هغه چونکه کانال دی هغه د هغې طول چې دا یو 300 متره دی. بیا دغه پروژې چې عملي کېږي د انهابیتات موسسې د خونه اکمليږي.
بل لوري ته د هغو سیمو خلک خوشحاله دي چې دوی لپاره د اوبو په برخه کې یادې پروژې پلي کېږي. د ښار د څلورمې ناحیې وکیلې ګزار حاجي صدیق الله وایي
دلته څو قومونه په دې کې قرار لري لکه آهنګران، زیاري، نجاران، خدر، زوړ بازار. دلته به هر کال سیلاب راته و شاوخوا کورونه ټول په خطره کې وو. پروسه کال دلته څو کورونه تخریب هم شو. د خلکو د پاره د کلی د پاره ډیر اړتیا وو او بل د خلک بیچارهګان دي، ماندګان دي، کم وسه دي. موږ ویل چې د خلک د ځوانانو مرسته په کار شي.
د ملاخیلو د کلی یو مشر ملک عبدالباقی وایي په خو به چې کله خړونه او سیلابونه راغلل نو ځینو خلکو به د لاند وخت لپاره خپل کورونه پریښودل.
مخ کو خو او بوس راتله خلک دغه جنه کړه کول څه درې دمونه کورونه یو نسی. وز الحمدلله خلک ته امیدواری پیدا شوی ده جوړ سي ان شاء الله دې خلک به منانه کیږي. د خلکو لپاره د عام د کار وسیله برابرېږي. عام د کورون د زمکه د پول د ساتل لپاره ډیر ګټه لري.
په افغانستان کې د مناسب کارونو او بوختیاو نشتون هم خلک لستونز سره مخامخ کړي او خپل اړتیاوي په ډیر زحمت پوره کوي. د دې پروژو یو کارګر امین جان وای دوی تر اوسه بیکارو خو اوس د لګي مودې کار ته هم خوشاله دي.
بیکاری خو تر اوسه په سخت ډیر وا خو بس دې نو دې چې دا پروژه سود شي نو ان شاء الله بس اندغه ته خوشاله یو چې پروژه زیات شي، وطن جوړ شي، خلکو ته کار پیدا شي، روزګار پیدا شي.
لوی پکتیا چې ډیره برخه غرونو پوخلی او سوړ موسم لري د هوا په ګرمۍ دوپو کې واوري ویلې کیږي چې د مناسب او پخو کانالونو، ویالو، استنادي دیوالونو او سربندونو د نشتون له کبله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. همدارنګه تیز او شرکنده بارانونه هم ډیر کله د لوی خړونو او سیلابونو د راوتو لامل کیږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه. دغه د امارت په لورفورو چارواک په نیمه ده راغلی چې د مایبینو پیسې ورکې د اختر تور ور بیخي شي نه لري. کوم کدي کې نظامی مایبین دي د تیر حکومت شهم هغه سم خو دې د خپل طالبان نظامی مایبین پر طلبان دي درې مې سپې سیو کې د تیر حکومت دی وته درې مې سپې سیو کې طالبان خو تقریبا ډېر دي د تیر حکومت دی وته درې مې سپې سیو کې نو پر لږه منیمه راغلی ورته دوه کټ پیسې ورکې. السلام علیکم.
زه د پاکستان، بلوچستان، لپشین، کاکړی توبې څخه سلیمانده ملاخیل خبره کوم. د غزنی ولا د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کا ملاخیل دلته موږ د درې کال کېږي ساریو ډېر په بد حالات کې. نه د دې سیمې جایی خلک موږ ته معلوماتونه وبره کوي، نه ډېر بد سلوک راسره کوي، نه مغرو ته پرېږدي. اول ته چې بندر ته ورسو پوځیا منه لکې پوځ راته ولاړې په بارډر منه لکې. بعد موږ د پیغام ازادي له رادیو له لارې بعد موږ خپور شي او د افغانستان یک پولیس چارواکی ټول موږ د هغه غواوري سي موږ ته ولار پیدا کیو او موږ خو ته واول او موږ دلته پاکستان کې ډیر بد حالات سره مخ یو. غټ مالدار خلک یو، هر یو کور زر 1200 سمال وخان ډیر ډیر څلوک څلوک بد وخان لرو. ډیر کورونه 15 کور ملاخیل دلته ساري. نو باید موږ د هغه پیغام واوري کی او لا یعقوب څخه موږ د غواړو چې باید موږ ته ولار پیدا کی چې موږ خو ته واړی. سلام علیکم.
عبدالسلام يم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبر کوم. زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ږغ واوري، د ټولو مسلمانانو ږغ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي که بوري که پلمیټي هر شی دغسې حساب کړه، ګراني ور په ور مخ په لوړې ځي، باید دا په د روژې کې را کنټرول کړي، باید د دوکانداران په نرخنامه کښر دي، باید ټول شیان ارزانه کړي په دې مبارکې روژې کې. دا اوس موږ خپل پر یو ګله ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشاءالله دې اسمان ته ورسېدل، ګراني ورکوي د دوه خلکو پیسې.
ستاسې په